په خبرو کې د ماسپخین دوه بجې شو. ریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پریوش مې سیمې زو موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستاني او هم دراز نړیوالو ورسپانو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
ملګرو ملتونو سیکیورټی کونسل بنن د افغانستان په وضعیت بحث کوي. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. نن سهار په ممند ایجنسی کې په دوه بیلابیلو چاودنو کې دوه تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. پولیټیکل چارواکو مشال لیلیو ته ویلي اولنی پیښه افغان پولي تحصیل ما تحصیل بایزه کې د سړک د غاړې ماین چاودلی چې پکې د لیوي ځواک یو صوبیدار او یو ځایي ډرایور وژل شوی دی. هم په دغه سیمه کې په بله یوه ماین چاودنه کې د امنیتي ادارو دوه اهلکار ژوبل شوي دي. تر دې دمه د دې دواړو پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. د قبایلی سیمو نه د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وایي چې د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه جوړ شوې د اعلی سطحي کمیټه غونډې به د راتلونکي میاشت نه پیلېږي. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې ښاغلي شاجي ګل وویل
کمیټې میټینګ وشو په فارن افیس کې په وزارت خارجه کې سرتاجیز په سربراهۍ کې زموږ پاټا پارلیمنټیریان او کمیټې ممبران موجود وو او په دې کې موږ دا فیصله وکړه په جنوري کې به موږ د قبایلو د ټولو ایجنسیانو د هر مکتبه فکر خلکو سره ملاویږو انشاءالله.
د شاجی ګل په خبره د ټولو قبایلي سیمو د هرې طبقې فکر د تجویزونو په رڼا کې به د 22 معینی ترمیم مسوده جوړیږي او بیا به په پارلمان کې وړاندې کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت پر ځای کېدای شي. نوموړي پرون په سوات منګوره کې د افضل خان لالا په یاد کې جوړ شوې یوې غونډې ته زیاته کړه.
د انتها پسند اور دہشتگرد خلاف دیوبل سر مکمل تعاون کی خارجی فوجوں بر افغانستان میں الوزی چپ افغانستان کے مکمل امن راشی اور افغانستان کے مکمل امن الراضی پاکستان کے مکمل امن الراضی چپ افغانستان اور پاکستان دونوں دیوبل سر تعاون کی مدد.
د غونډې ګډونوالو د افضل خان لالا په خدمات رڼا واچول او وی ویل چې د نوموړي په سیر ملت پاله مشرانو د موجوده حالاتو په حق له د وړاندې نه خبرداري ورکړی وو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سیکیورټی کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرل بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي. یونما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بحث د افغانستان په وخت د ماښام 9:30 بجې پیلېږي چې په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو بشري او امنیتي وضعیت په اړه دی. د ملګرو ملتونو د راپور په یو برخه کې راغلي چې په 2015 کال کې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د امنیتي پیښو شمېر زیات و او د کندوز ښار او د 14 ولسوالو مرکز پکې وسلوالو مخالفینو ونیول. یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسن به هم د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال لیلیو ناوړی. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته له رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. یمن د تیرو 9 میاشتو راهیسې د نارامۍ سره مخ دی چې پکې د حکومت پلوه جنګیالو او شیعه حوثي اغیانو ترمنځ جګړه روانه ده او تر دې دمه پکې خواوشه 6000 کسان وژل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد چې زیاتره پکې خلیجي هیوادونه شامل دي د یمن حوثي تحریک خلاف د مارچ د میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې بمباري شروع کړې ده چې دا راز په یمن کې یو وار بیا د صدر عبدالرب منصور الهادي حکومت پر ځای کړي. ویل کېږي چې ایران د حوثي اغیانو اتحادي دی. تر اوسه دا واضح نه ده چې د یمن په شخړه کې ښکېلې خواوې د سویټزرلینډ په دغه مذاکراتو کې د ډزبندۍ په نوي کولو سلا شوي او که نه. د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شینجین کې د ځمکې ښویدنې له وجې یو نوي کسان لا درک دی. دا بیخه چې پرون رامنځته شوی په کې درې دېرش ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې شوي دي او په امدادي کاروایانو کې تر دې دمه اووه کسان له ویجاړو ودانو ایستل شوي. زینوا خبري ایجنسي وایي څه باندې شپېته میتر مربع ځای د شپږ میتره خټې لاندې راغلی دی. شینشن د چین له لویو ښارونو صنعتي مرکزونو ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې د روس جنگي الوتکو په شام کې د یاغیانو د ولکې لاندې ښار باندې بمباري کړې چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. د راپورونو تر مخه پرون روسي جنگي جازونو په هوایي بریدونو کې د شام د ادلب صوبې په ادلب ښار کې د ګڼې ګوڼې یو بازار یو څو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نښه کړې دي. د مرګ ژوبلې په هکله متضاد راپورونه مخې ته راغلي دي. د شام د انساني حقونو ادارې ویلي چې په دې بریدونو کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. امدادی کارکونکو لخوا وایي چې دوی د دریو څلوېښتو کسانو د وژل کېدو پخلی کوي او زیاتوي چې دېرش نور مړي یې هم راایستلي چې لا پېژندګلوي یې نه ده شوې. هلته شامي پوسټ چې ورته د روس هوایي ملاتړ ترلاسه دی ویلي چې د حلب په جنوب کې یې د یاغیانو تر ولکې لاندې خان تومان نومي ښارګوټي نیولی دی. او وروسته خبر ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هغه به د یوکراین په جنوب ختیځه برخه کې اوسېدونکي روسیان د ده په وینا د یوکراینی ملت پالو په وړاندې بې حسۍ نه پرېږدي. پوتین دا څرګندونې په یو دستاویزي فلم کې کړې دي. ماسکو وایي یوکراینی ملت پاله په دغه سیمه کې د روسیانو او روسي ژبې ویونکي خلکو لپاره لوی خطر دی. د مشال د خبرونو پای اوس په تاسو ته د موسم حال او د کرنټ شوبې رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ او پنځوس پیسې اخیستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ او اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل اووه پنځوس روپۍ او شپېته پیسې او په یو سل اته پنځوس روپۍ او دېرش پیسې. یو یورو په یو سل څوارلس روپۍ او اویا پیسې او په یو سل پنځلس روپۍ. یو ریال په اته ویشت روپۍ او پنځه ویشت پیسې اخیستل کیږي او په اته ویشت روپۍ او څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په یو کم دېرش روپۍ او پنځوس پیسې او په یو کم دېرش روپۍ او پنځه شپېته پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او دوه شپېته پیسې او په یو روپۍ او څلور شپېته پیسې او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه یو اتیا ایراني ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه درې اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کویټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات اتلس، بنو کې شپږ او نولس او په کویټه کې څلور او دیالس وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت ویلي د قبایلي سیمو د امنیت ذمہ تر هغې وروسته چې هغلته د پوځ عملیات پای ته ورسیږي به د فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته ورکوي. د چارې اوسیدونکي وایي د حکومت دغه پریکړه په قبایلي سیمو کې موجودو خطرو ته ځواب نشي ویلی.
هلته کې اوس یو د داعش خطره چې دا موجوده نه ده، بلکې هغې کې اضافه هم کیږي. قبایلي اولس د هغې پرې تپوس هم نه کوي.
د پاکستان پوځ ادا کوي چې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي او اوسېدونکي ورته بېرته لیږلي دي. له شمالي وزیرستانه د بېکور کړل شوو خلکو یو مشر بیا د پوځ دغه دعوې ډېرې پر ځای نه بولي.
د تحصیل میرانشاه بالکل هیڅ یو کارډ هم نه دی تللی، د تخیل کې کارډ نه دی تللی. د تحصیل میرالي خلک چې دي هغه به لس پسې تللي وي.
او د امین اسلګون د خیبر پختونخوا مشر او دغه صوبې پخوانی اعلی وزیر د پاکستان او افغانستان پر حکومتونو غږ کړی چې د سیمې د وسلوالو پر ضد ګډه او رښتونې مبارزه وکړي.
دواړه مملکتونه د انتها پسندۍ او دهشتګردۍ خلاف د یو بل سره مکمل تعاون وکړي.
د تاریخ پاڼه ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا مولانه رپورٹ. پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پایته لرسیدو وروسته به د دغو سیمو د امنیت ذمہ واری فرنټیر کور او رینجر ځواک ته ورکوي. دا چې یاد ځواکونه د دې وړتیا لري چې د جنگ ځپلو قبایلی سیمو امنیت دی وساتي. دې پوښتنې ته د ځواب میندلو هڅه مجید بابر په خپل دې رپورٹ کې کړې ده.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان د تیرې جمعې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پوره کېدو نه پس به پوځ د غوسیمو نشتون شي او د امنیت ذمہ واری به فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کیږي. اوس پختنه دادا چې آیا په قبایلی سیمو کې د یوې لسی دی نام نه نه پس رینجر ځواک د دې جوګه دی چې د یادو سیمو امنیت پر ځای وساتي. د دې پوښتنې په ځواب کې په باجوړ قبایلی سیمه کې د پاکستانی پوځ د یوې دستې مشر میجر رحمت ګل وایي چې پر ځای د دې چې نورو ځواکونو ته دا سیمې حواله کړل شي، حکومت له پکار دی چې په ټولو امنیتي مسلو کې قبایلی ولس په اعتماد کې واغېستل شي.
دا به سر دوباره شي کنه؟ ته اوس یو علاقه یو کلي کې بلد دی، یو کوڅه پیژنې، لار پیژنې، کور کلی پیژنې، نوې سړی راشي هغه به کور کلی لار کوڅه چېرته پیژني کنه؟ نو مشکل خو به بیا خامخا راځي. زما خپل نظرې خو دا ضروره چې دلته کې کومه ملیشه ده یا کومه لیوی ده، نو زما په خپل نظر باندې دا پوره ده او دې ته د بهر د رینجر یا د بل چا هیڅ ضرورت نشته. د هغې وجه دا ده چې هغې به دلته کې نابلد وي او د هغې به د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، نو د هغې نه خبره ده چې دلته کې څه ضرورت به زه خوښوم چې نه مسوم.
بلخوا په پېښور کې د امنیتي چارو کارپوه عقیل یوسفزی بیا وایي چې د پوځي عملیاتو د سرته رسېدو نه پس به قبایلي سیمو کې د امنیت په حواله نورې هم یو شمېر ستونزې مخې ته راځي. قبایلی سیمو د پارلیمانی غړو مشر حاجی شاجی ګل بیا وایي چې دا مهال د قبایلی سیمو په 95% سیمو کې حکومتي عملداری بحال شوې ده او د دغو سیمو د امنیت ذمہواري به فرنټیر کور ته حواله کیږي.
قبایلی سیمو کې ما سے واید روجګل تیرانا 95% ریٹ حکومت قائم شوی یو شوال پاتی و غا شوالم التم ریٹ قائم کړو په نارت وزیرستان کې اونور په قبایلی علاقہ کې 95% زما په اندازې مطابق 95% علاقہ کې حکومت ریٹ قائم دی. وو ایریا صرف یو روجګل پاتی دا، بل ایریا نه پاتې چرته فورسز نشي تللی. نه د حکومت دا وانه ده زه په خپل د دغه علاقې سره تعلق ساتم، قبایلی ما ته خپل علاقې هر یو ګوټ ګوټ پاتې ده، نو ځکه زه دا خبره کوم.
چودري نثار علی خان ویلي وو چې په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو وروسته فرنټیر کور ته د امنیت د ذمہواري سپارلو لپاره وفاقي حکومت 8 ارب روپۍ مختص کړی دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان زیاتره سیمې یې له وسلوالو پاکې کړې او دا چې د اوسیدونکو یې ورته د بیرته تګ لړۍ روانه ده. په داسې کې د پاکستان له قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک وایي چې کورونو ته د واپسۍ او هلته ورته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو کار ډېر ورو روان دی. دوی له حکومت غواړي چې دغه چارې ګړندۍ کړي. د منور شاه رپورټ اورو.
د تیر خالی په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان دوره وکړه چې پکې ورته پوځي چارواکو وویل د دې سیمې په زیاتره برخو کې امنیت پر ځای شوی او خواوشا 15% کډوال یې خپل کورونو ته ستانه شوي دي. خو هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار خان وای د دې سیمې زیاتره برخو نه خلک نو بې کوره شوي او کوم کډوال چې ستانه شوي د هغوی شمیره هم د پوځي ادارو د شمیرو نه کمه ده.
د شمالي وزیرستان کې لس تحصیل خلک څه اپریشن چې دی دا په درې تحصیلونو کې وشو، چې هغه تحصیل میرعلي، تحصیل میرانشاه او تحصیل د تاخیل. اوس په دې کې د تحصیل میرانشاه بالکل هیڅ یو اکاډم نه دی تللی او د تحصیل د تاخیل کې کار نه دی تللی. نه البته تقریبا زما چې د تحصیل میرعلي خلک چې دي هغه به لس شي د تللي، نور بقیا د دوه تحصیلونو چې دي د هغې خلک بالکل تللي نه دي.
نوموړی زیاتوي چې ستانه شوي کډوال هم لا د مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا ریټایرډ بریګیډیر او د قبایلی سیمو پخوانی سیکرټری محمود شاه وای په قبایلی سیمو کې د ډیر وخت راهیسې مردم شماری او خانه شماری نه ده شوې، نو ځکه یې کارش مېره هم نشته.
مختلف چې کوم فیګرز خلک ورکړي دا یو کې به باندې راځي، تاسو او دې دې چې دې لس لکه خلک چې کومه راځي آی ڈی پی دې لکه چې به خو راشي اعلان کې
پاکستان بلخوا خبریال سفتر دا وړوای چې وازې د خلکو خپل سیمو ته پستنولو کار نه کیږي، بلکې هلته د دوی د بحالۍ لپاره هم اقدامات ضروری دي.
پکار دا دی چې دا میرلی او د میرانسا چې کوم مین مرکزونه دي، دا اسنین د تجارتي مرکزونه یا هغه ورن کړي شوي دي، هغه سکولونه حال دې تبا دې، هسپتالونو حال دې تبا دې، روډونو حال دې تبا دې، نو هغه کې ما چې خپل کم سوچ دی هغه کې به ټایم لګي دومره زر د خلک با واپس. دا دی چې دا کم دسمبر ورکړی دی 2016 دغه پورې کېدای شي د ممکنه جوړه کې چې دا ټول خلک واپس شي.
د یادونه وړ ده چې د سرحداتو او ریاستي چارو یعنی سیفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د روان کال د جنوري میاشت کې ویلي وو د ضرب ازب عملیاتو له وجې متاثره شوي خلکو د بحالۍ په کارونو به 30 ارب روپۍ لګښت راځي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه سپا شپږ سوه 21 کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4500 1800 او 15000 کلو هرسا اوریدلی شي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې امریکا باید له پاکستان سره پر پوځي او امنیتي برخو کې پر خپلو مالي مرستو دقیقه څارنه ولري. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن غړي پرون د یکشنبې پر ورځ د مشال راډیو افغان څنګه سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان له پوځ سره د امریکا د مالي مرستو څارنه په تیرو کلونو کې هم نه ده شوې. له کابل د ناجیې ساپای رپورټ ورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي که چیرې پاکستان سره د امریکا متحده ایالاتونو له مرستو سمه څارنه ونه شي، ممکن دا پیسې د تروریزم سره په ملاتړ ولګول شي. دوی وایي په تیرو کلونو کې هم له پاکستان سره د تروریزم په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو مالي مرستې ضایع شوې دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقادر زازی د یکشنبې په ورځ د دغو مرستو په څارنې ټینګار وکړ.
دا کومک دی باید نه کوي، که بیا کوي باید به دقیق نظارت ولري. داسې دي نه چې دا 15 کاله پاکستان نظامیان پیسې واخیستلې د امریکایانو یوازې دي چې توریزم ختم کړي، د توریزم نالې یا ځالې چې هلته دي هغه لمن دي وړي ورځ ورځ پیاوړي کوي، برعکس د هغو پیسو نه سو استفاده وکړله.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې امریکا ته د پاکستان د دفاع وزارت د یو چارواکي په وروستي سفر کې متحده ایالاتو له پاکستان سره په دفاعي، پوځي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې مالي مرستې تجدید کړې دي. د یو شمېر پاکستاني رسنیو په راپورونو کې راغلي چې دواړو لورو په دوه اړخیزو امنیتي همکاریو رضایت ښودلی او امریکا د پاکستاني ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د خپلو مرستو په دوام ټینګار کړی. په همدې حال کې پاکستاني لوري هم ویلي چې د تروریزم پر ضد د دوی روان عملیات به یوې منطقي نتیجې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 4 ورځې مخکې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو د پاکستان د پوځ او استخباراتو د چارواکو پر سفرونو او شتمنیو د بندیزونو غوښتنه وکړه. دوی ویلي وو چې پاکستان په وروستیو 15 کلونو کې له امریکا څخه په میلیاردونو ډالر اخیستي دي، خو د دغه هیواد ملي پوځ او استخباراتو له ترهګرو په ځانګړې توګه د طالبانو او حقاني شبکې څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې متحده ایالات باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له پاکستان سره په خپلو مرستو ارزیابي ولري. افغان کارپو محب الله شریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یوه مهمه مسله دا ده چې د حکومت کوم ځای ته کیږي، دوهمه مهمه مسله دا ده چې د حکومت یې مرسته په هغه ځای لګیږي که نه، او دریمه مهمه مسله چې تر دې ټولو حیاتي او اساسي ده هغه دا ده چې آیا دغه مرسته چې ورکړی شوې په ځای لګېدل یې په وروستۍ پایله کې هغه اغیزمنتیا او هغه پایله لاسته راوړې ده چې د امریکې متحده ایالاتو نړیوالو د افغانستان مظلوم ورس ورته سترګې په لاره وه.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې له کړکیچونو سره سره لا هم پاکستان د امریکا یو مهم همکار دی او هیواد یې د پاکستان همکاریو ته اړتیا لري.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور بند کړي.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان د سولې علي شورا وایي لا هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. د دې شورا چارواکي وایي چې ټاپي پروژه په سیمه کې د اقتصادي اهمیت له کبله د پخلاینې د خبرو د بیا پیل عامل کېدای شي. د سیمې په کچه د ټاپي د اقتصادي اهمیت په اړه افغان ولسمشر هم پرون یو لړ څرګندونې وکړې. تفصیل له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پخلاینې کومې نښې نښانې نه لیدل کېږي، د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې لا هم د سولې خبرو ته هیله مند دی. مولوي عبدالحکیم مجاهد له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې د ټاپي د ګاز د پایپ لاین د پروژې اهمیت ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا پروژه به د سیمې په ثبات کې مهم رول ولوبوي،
خصوصا په داسې حالت کې چې ټاپي پروژه افتتاح کېږي. دغې پروژې د افغانستان ملت، د افغانستان خلکو ته ډېر زیات امیدونه راوستي دي، ځکه چې د تل لپاره اقتصادي مسایل دي چې ملتونه او همچنان هېوادونه سره وصل کوي.
ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې افغانان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اجماع ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی چې اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې د ثبات حیاتي اصل بولي، له ټاپي پروژې څخه د ملاتړ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه:
نن په افغانستان کې په اقتصادي موضوع کې یو لوی اجماع ده. ای اجماع اقتصادي چیست؟ مردم ما با یک دیدگاه نو آمده. دیدگاه اقتصادی مردم مایی است که پروژه بزرگ منطقوی و ملی باید از حرف به عمل بیاید تا موجب تغییر سرتاسری شود.
افغان ولسمشر همدار از یادونه وکړه چې پراتلون کو څو ورځو کې به د سفرونو یو لړۍ پیل کړي چې په ترڅ کې به په افغانستان کې د امنیت ټینګښت د اجنډا په سر کې وي. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر وایي چې دای د سولې د خبرو بریا ته لا هم هیله مند دی، خو عبدالحکیم مجاهد له ولسمشر اشرف غنی څخه د سولې په عالي شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه هم کوي. موږ
هیله مند یو چې د افغانستان ولسمشر به هم په دې اصل باندې جدي اقدام وکړي. د مذاکراتو لپاره، د خبرو اترو لپاره به د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې بدلون رامنځته کړي، اصلاحات به رامنځته کړي، نوی رئیس به وټاکي او نوی میکانیزم به ورته جوړ.
د سولې لپاره هیله د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په درشل کې بیا راوټوکې دي. خو د دې غونډې په ورځ او پر اوروسته موده کې د طالبانو حملو خلک بیا نهیلي کړل. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي، خو کومه نیټه یې نه ده په ګوته کړې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د امین سلګون د خیبر پختونخوا مشر او دغه صوبې پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی ویلي تر هغې چې په سیمه کې د فعال وسلوالو پر ضد د پاکستان او افغانستان حکومتونو ګډه او رښتونې مبارزه نه وي کړي، د بېګناه خلکو د وژنې لړۍ به دوام ولري. دا څرګندونې نوموړي پرون په سوات کې د همیاد ګوند یو مشر افضل خان لالا تعزیتي غونډې ته په خپله وینا کې کړي. تفصیل یې د نیاز احمد خان په رپورټ کې وره.
د عوامي نشل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی د افضل خان لاله په خدمت او رڼا واچوله او دوی ویل چې دغه مشرانو څو کاله وړاندې د پاکستان غلطو پالیسیو د وجې په سیمه کې د بدامنۍ خورېدو خبرې کولې.
اعتماد به حالې په نتیجه کې عملاً دواړه مملکتونه داغي ادارې، داغي مشران د انتها پسند او د دهشتګردۍ خلاف د یو بل سره مکمل تعاون کوي، چې د کوم خلکو خواهش دی چې خارجي فوجونه نه افغانستان نه وځي، خارجي فوجونه به افغانستان نه اله وځي، چې په افغانستان کې مکمل امن راشي، په پاکستان کې به مکمل امن اله راځي، چې افغانستان او پاکستان د نړۍ له یو بل سره تعاون وکړي او مدد وکړي.
دین وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین ویل چې افضل خان لاله د ټولو پښتنو سالارو او افضل خان لاله ټول عمر د یوې قاعدې تر سوري لاندې تیر کړی دی.
نن په سیاست کې یو خپل مقام چې پیدا کړی دی او د بادشاہ خان د سوچ او فکر په حواله، نو هغه یوازې په سوات کې نه، یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه، یوازې پاکستان کې نه، یوازې افغانستان کې نه، خو چې چرته چرته د بادشاہ خان د سوچ او فکر خلق دنیا کشتا اگر طول چکم دیر عبدال خان لا در زن قدر عویزت کئی نن دا انترنیشنل شخصیت دی.
تازیتی ریپرنس کے دا سوات شاعران هم دا شاعرائی پا شکل کے عبدال خان لالا تا پرزوان اوڑان دکڑے چپکے پیزالی خان اویل
اگر سوات او دا خیبر دا خلق هم مشر ہو دا لوی کابل او پیخور دا خلق هم مشر ہو دا سوات پا خاور چی دا دومر موتبر سڑے ہو وجہ اداو چی حاغد لر او بر سڑے ہو چی پا وحدت بانی دیر مرکی کری دی اگر پا مڑو کفتانو بانی جرگی کری دی اگر دا آمن او دا سلح و سلا سڑے ہو زمان پا خاور دا خدر آمو چی دا سڑے ہو
پدغ مقاد افضل خان لالا مشر زوی عبدالغفار خان اوی
داغ پا جون کی منتدہ احساس ہو چی آغا زمونگ خان لالا نخاندہ خان لالا ہو کچھ ازد اخپل مشران دا اخپل مرگنی خوا بچی ویلم نو احساس رات ہو شو چی آغا زباز زمون خان لالا ہو آغا دا دے خان خان لالا ہو
افضل خان لالا تازیتی ریپرنس تا د سوات لرو برنا په زرګونو خلک راغلو چې پکې زید عوامي نېشنل ګوند مشرانو به شمول اپراسیاب خټک او ایمل خان هم ګډون وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلې شي.
په پاکستان کې میشته هغه افغان کډوال چې ځانونه یې د هغه هیواد حکومت سره رجستر کړي دي وایي چې روانه میاشتې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني موده پای ته رسیږي، خو په خبره چې د پاکستان او نه هم د افغانستان حکومت د دوی د راتلونکي لپاره کوم پلان له دوی سره شریک کړی دی. پاکستاني چارواکو بیا ویلي چې د افغان کډوالو قضیه د مرکزي حکومت کابینې ته لیږلې او دا چې په دغه اړه به ډېر زر یوه پرېکړه مخته راشي. له اسلام آباد ریاض موسی خیل رپورټ راکوي.
اسلام آباد کی میشت یو افغان کډوال نصیر المان اوی چې د پاکستان حکومت یو این ایچ سی آر او افغان حکومت تر منځ د شوې لوزنامې مطابق رجسٹرډ افغانان روان کال دسمبر یو دیرشم نیټې پورې په قانوني توګه پاکستان کې ایساری دي شي، خو دا د دسمبر په ختمېدو دی او تر دې دمه د دغې لوزنامې د مودې غزولو یا ختمولو په اړه څه فیصله نه ده شوې چې ورسره دلته میشت افغانان او د دوی کورنۍ د سخت ذهني دباو ښکار دي.
وقت لگ پاتې نو دا کارډونو هم وخت تیر شو او کوم افغانان چې اوس پاتې کیږي خپله نو هغه اوس هم تنګیږي که چېرې دا وخت تیر شي هغه ته سند یا پروف ورنه کړل شي نو هغه په وجه باندې به دا پولیس به تنګوي. اوس هم ټول خلک چې دلته هغه ځان نه احساسوي چې موږ دلته په امن کې اوسېږي پولیس تنګوي او اوسه پورې هغې ته خپل آینده هم نه ده معلومه. دولت ورته هېڅ فیصله نه ده کړې، نه ورته هلته څه اقدامات نیولي دي او نه ورته دې اوسه پورې څه اقدامات جوړ کړي چې هلته بېرته لاړ شي یا پاتې شي. هر فیصله کې دولت فیصله ضرور کړي.
کله چې مشال ریډیو د رجسٹرډ افغان کډوال والو معاملہ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کی ویاندې دنیا اسلم خان په وړاندې کې خو نو دی وی چې په دغه اړه پاکستان او افغان حکومت سره تماس کی دي.
گورنمنٹ اف پاکستان چې کوم پروپوزډ ایکستنشن دی هغه د 2017 پورې دی چې کوم اوس په فدرل کابینټ په انډورسمنټ په انتظار دی. په اگست کې چې سفون منسٹر کابل ته تللی او د پاکستان سټریټجی هغه په کابل کې یو این ایچ سی آر او گورنمنٹ اف افغانستان سره شیر کړو.
په دغه اړه مشال ریډیو اسلام آباد کې د افغان کډوالو د پاره جوړ کړی شوی کمشنریټ د مشر ډاکټر عمران زیب نه تاسو کو نو دوی چې ټولو متعلقه ادارو خپل تجویزونه وزیر اعظم ته لیږلي او راتلونکو سورزو کې به په دغه اړه فیصله وشي.
وزارت داخله دا، وزارت خارجه دا، صوبی دی، نور زمونږ ایجنسی دی، سونو سټیک هولډرز دی، سفان منګ ټولو په غونډه یو سمری چې دا غوړ لیدل دا وزیر اعظم سره جوړ کړی نه ته امید هم لرم چې کثیر کابینه به د راتلونکي هفته کې ملويږي. ان شاء الله 31 دسمبر نه مخکې یو فیصله وشي. دوه کالو هم په کې ریکمنډیشن شته.
د وفاقي حکومت د وینا سره سم دا وخت پاکستان کې خوښه 15 لکه رجسٹرډ افغان کډوالو سیږي او هم دومره غیر رجسٹرډ دي. د رجسٹرډ کډوالو پاکستان کې د ایثارې دو قانوني موده د روانې میاشتې په اخیری نیټه ختمیدونکې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه.
اردوونکو د مشال ریډیو د پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکو دي د مجید بابرنا لند خبرونه اورو.
نن سحر په مومندو قبایلی سیمه کې په دوه بیلابیلو چاودنو کې دوه تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي اولنۍ پیښه کې افغان پولیس تحصیل مته تحصیل بایځای کې د سړک د غاړې ماین چاودلې چې پکې د لوی ځواک یو سوبیدار او یو ځایي ډرایور وژل شوی. د دواړو پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. د قبایلی سیمو نه د پارلیماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وایي چې د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه جوړې شوې د اعلی سطحي کمیټې غونډې به د راتلونکي میاشت نه پیلېږي. د شاجي ګل په خبره د ټولو قبایلی سیمو د هرې طبقې فکر د تجویزونو په رڼا کې به د 22مې آئینی ترمیم مسوده جوړیږي او بیا به په پارلیمان کې وړاندې کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر او پخواني وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې د افغانستان او پاکستان د مکمل همکارۍ په نتیجه کې د سیمې امنیت پر ځای کېدای شي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي. د یمن د شخړې د هوارې لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته د رسیدلو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکې میاشتې په 14مه نېټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شینجن کې د ځمکې خوایدنې له وجې یو نوي کسان لا درک دي. راپورونه وایي چې د روس جنگي الوتکو په شام کې د یاقیانو د ورکی لاندې خار باندې بمباري کړي چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي. د راپورونو تر مخه پر روسي جنگي الوتکو په هوایي بریدونو کې د شام د ادلب سوبې په ادلب خار کې د ګڼې ګوڼې یو بازار یو سرکاري او رهایشي ودانۍ په نښه کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه به د یوکراین په جنوب ختیځه برخه کې اوسېدونکي روسیان د په وینا د یوکرایني ملتپالو په وړاندې بې اثري نه پرېږدي.
د خبرونو لنډیز مول مجید بابر اوري د وسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض موسی خیل نور.
مشرک رسپان خپل اداریه کې وایي چې لاور کې د یوې غونډې د مشورې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د امن او امان په معاملې به هیڅ سمجوته نه کیږي. د کراچۍ په ګډون ټول ملک کې به د ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات جاری وي او چاته به هم په دې کې د خنډانو پیدا کولو اجازه نه ورکوي. د غرنګ پوځي مشر هم د شمالي وزیرستان دورې په وخت ویلي چې ضرب اعظم اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او د دې د لاسه یو شمېر وسلوال یا خمړه او جوبل شوي دي او یا په تېخته مجبور دي. بل طرف ته د پوځ مشر شمالي وزیرستان کې د اسپیټال پرانیستو وکړه او هلته د کیډیټ کالج جوړولو اعلان هم وکړ. اداریه وایي چې شمالي وزیرستان کې د اوګدی مودې نام نه د هاغه ځای په ماشومانو او ځوانانو ژور اثر کړی دی او د دې اثر نه دراوتو یوازینه لار تعلیم ده. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبون خپل اداریه کې لیکلي چې د کراچۍ اپریشن هر څوک ډېرې ګټورې نتیجې ورکړي دي خو د دې باوجود خار کې واړه واړه جرمونه اوس هم کیږي او د دې سره اولس اوس هم اکثر قانون خپل لاسو کې اخلي. کله چې یو ملزم د دوی په لاسو ورشي او 13 ورځ هم د غرنګ یو ملزم کراچۍ کې د شک په بنیاد دراپارېدل خلکو د لاسه وجل شو. اداریه وایي چې پاکستان کې دا اول ځل نه دی بلکې د دین وړاندې هم سوسو زله داسې شوې دي او په عام توګه د دې دوه وجوهات دي. یو خدا چې د یو کام په هیڅ مونږ د تشدد عادت یو او زمونږ پر رویو کې تشدد عام دی. بل وجه دا کې دي شي چې زمونږ په قانون او قانون نافذونکو ادارو اعتبار نشته. د عدالتونو لخوا ملزمانو ته یا خو سزا نه ورکړي کیږي یا د دې طریقې کار دومره اوږدوي چې په هغه کلونو لګي. بل دا چې پولیس یا د نورو قانون نافذونکو ادارو اهلکار هم په وخت د پیښې زیاته ځان نه رسوي نو ځکه مجبورن اولس قانون په خپلو لاسو کې واخلي. اداري اخره کې وایي دا یو غلطه طریقه ده چې عام خلک قانون په لاسو کې اخلي او په خپل انصاف کوي. که قانون کې څه قسمه کمزوري وي یا د قانون نافذونکو ادارو اهلکارو کوتاهي وي پکار ده چې د هغې د سمولو کوشش وشي او دې لړکي حکومت عدالتونو قانون نافذونکو ادارو لا خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د هغه واد پوز د مشر جنرال راحیل شریف د مشورتیا او ان بی سی نیوز په جلال آباد کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې د راډیوي خبرونو او پروپاګاندا په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل یې له ګل ایاز اورو.
فورن پالیسی مجللی کې په پاکستان کې په ډیر لږ موده کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف د هغه هیواد اتل جوړ شو. له کراچۍ نه پېښور پورې د فوجي جنرال په حق کې بینري او شعارونه په نظر راځي. په دغه کې خلک د نوموړي مننه کوي چې په ترهګرۍ یې قابو موندلې دی. مجللی کې په تیر کال جون میاشت کې د ازربیزه په نامه فوجي عملیاتو له وجې د فوجي جنرال مشهورتیا زیاته شوې ده. دا فوجي عملیات په کراچۍ ایرپورټ د برید په غبرګون کې شروع کړل شوي ول. ازربیزه فوجي عملیات د پاکستان دننه د ترهګرۍ ضد پالیسیو کې د بدلون نخوا. نړیواله ټولنه له ډېر مودې راهیسې په پاکستان تور پورې کاو چې د هغو اورپکو پر ضد کاروایی نه کوي چې په افغانستان کې جنګیږي او په پاکستان کې پټنځایونه لري. د دغه فوجي عملیاتو نه پاکستان دا خبره ښکاره کوله چې هغه هیواد بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کوي. مجرلي کې چې د فوجي جنرال کارونه د ستاینې وړ دي ځکه چې د فوجي عملیاتو له وجې د پخوا په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. د پېښور پر سکول د وسلوالو برید وروسته فوجي عملیات نور تند کړل شول او ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان لاندې ترهګرو ته پانسیانی ورکړل شوې. فورن پالیسي مجللې کې حقایقو ته په کتو سره د ترهګرۍ ضد او د احتساب په اړه د پاکستان د حکومت نظریه ملاتړ کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنرال راحیل شریف په موده کې امنیتي وضع د پخوا په پرتله ښه شوي او وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر په مختلفو مواقعو د فوجي جنرال ستاینه هم کړې ده. په میډیا کې نوموړی د ژغورونکو په کردار کې ښودل کیږي او خلک وایي چې نوموړی ته د فیلډ مارشل په چوکۍ ترقی ورکړل شي. مجلې کې دا به له وخت نه مخکې وي چې داسې خبرې او خوشحالي ونمانځل شي. د ضربې اضف فوجي عملیاتو په اړه ډېر زیاتې پوښتنې موجودې دي چې جوابول غواړي. بلخوا ان بی سي نیوز پر خپلې ویبپاڼې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو خپرونې او پروپاګنډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي او خلک وایي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې پروپاګنډا شروع کړې ده. این بی سی نیوز د اچین ولسوالۍ چارواکي حاجی غالب په حواله لیکي چې په دې رسو کې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې فتوی ورکړي او کچري د دې مخنیوي ونشي نو دا به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. این بی سی لیکي په افغانستان کې راډیو تر ټولو زیاته با اثر ذریعہ ده چې خلکو ته خپل خبر ورسول شي ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره خلکو سره ټلویزیون نشته. د طالبان په واکمنۍ کې هم راډیو له خلکو سره د اړیکو ټینګولو وسیله وه. د امریکا د دفاع وزارت پر دې خبرو اندېښنه ښودلې ده. د جلال آباد ښار نه بے کوره شوی یو تن عزیز الله ان بی سی ته ویلي دي چې له څو ورځو راهیسې د اسلامي دولت وسله والې ډلې راډیو اوري چې په خلکو کې ویره تره جوړه کړې ده. د ده په خبره کچر حکومت پر وخت دې مخنیوي ونه کړو نو دا به د خلکو په ذهنیت بد اغیز وکړي او زیاتره ځوانان به د وسله ډلې تبلیغاتو نه متاثر شي او ورسره به شامل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په سوری یا شام کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباریو لسګونه کسان وژلي دي. رپورټونه وایي د روسیې جنگي جټ الوتکو په ادلب ښار کې له ګڼي ګڼي یو ډک بازار په نخه کړ. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره کار د روسیې لپاره اسانه دی ځکه مسکو په سوریه کې دوه مخه لوبه نه کوي. احمد تکل جزئیات لري.
د سوریې په ادلب ښار کې د روسیې د پرونیو هوایي حملو د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د بمباریو 16 کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو رویټرز خبري اژانس د ژغورنې د ډلو په حواله د وژل شویو کسانو شمیر 43 ښيي او وایي د لږ تر لږه 150 نورو کسانو مړي د کنډوالو له لاندې راایستل شوي او باید هویت یې وپیژندل شي. د رویټر راپور زیاتوي چې په دې بمباریو کې 150 نور کسان ټپیان شوي چې د ترکیې روغتونونو ته استول شوي. په راپور کې همداراز راغلي چې دا هوایي حمله د ادلب په لګنی ګونی ډاک بازار پر څو دولتي ودانیو او د استوګنې پر سیمو شوې دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتو تور لګولای چې په سوریه کې دوه مخی سیاست کوي. پوتین په یو مستند فلم کې چې پرون خپور شو په سوریه کې د مسکو اقدامات ستایلي او د امریکا پر پالیسیو یې سخت انتقادونه کړي.
نام لیکو رابطت ای اس پرزیدنت اسد ای
زمونږ لپاره ډیره اسانه ده چې په سوریه کې له امریکا سره ګډ کار وکړو. ما په دې وروستیو کې له ولسمشر باراک اوباما او په سعودي عربستان کې له خپلو دوستانو سره خبرې وکړې. دا کار ولې اسانه دی؟ ځکه چې موږ دوه مخې لوبه نه کوو او خپل دریځ نه بدلوو. روسیا د سوریې په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر له مخې د سوریې پاوځ چې روسیا یې مرسته کوي د حلب ښار په جنوب کې د خان تومان سیمه چې د افراطي وسلوالو په لاس کې وه بیرته نیولې ده. اټکل کیږي چې د دې سیمې بیرته نیول به د ادلب ښار جنوب لوري ته د حکومتي ځواکونو د پرمختګ لپاره لاره پرانیزي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورسپانې ولیکنه وايي د پاکستان حکومت ویلي چې د هیواد دینی مدرسو ته د ملاویدونکو مالی مرستو څارنه وکوي. خو د لیکنې تر مخه د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان جوړېدو له یو کال تیرېدو وروسته هم دغه کار ونه شو. د دې لیکنې تفصیل له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې اکسپرس ټریبیون په خپل یو ادارې کې لیکي چې تیر کال په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس چې کله د ترهګرۍ پر ضد د دغه هیواد د حکومتي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا د قومي اکشن پلان مسوده منظوره شوه، نو په دغه هیواد کې د بهرنیو هیوادونو لخوا مذهبي مدرسو سره د مالی مرستو په اړه ډېر تاوده بحثونه وشو او حکومت ژمنه کړې وه چې د دا ډول مالی مرستو مخنیوی به کوي. د ورسپانې په خبره د دغه خبرې یو کال وشو او په قومي اسمبلۍ کې د دغه مالی مرستو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د کورنو چارو د وزارت لخوا وویل شول چې په هیواد دننه 215 مذهبي مدرسو سره د لسو بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې روانې دي. خو د دې نه پرته حکومت ته هیڅ معلومات نشته چې د دې نه علاوه نورې کومې مرستې کیږي. د ورسپانې په خبره دا مالی مرستې د سعودي عرب، قطر، متحده عرب امارات، کویت، ایران، ترکی، امریکا، بریتانیا او جنوبی افریقا لخوا په پنجاب کې یو سل او وسل ویخ مدرسو سره، په گلگت بلتستان کې 95 مدرسو سره، په سند صوبه کې یو، په خیبر پختونخوا کې 12 او په بلوچستان کې 150 مدرسو سره روان دي. په دغو کې دوه مدرسو سره هر کال د 25 لکو نه تر 150 لکو پورې مالی امداد او اتیا نورې داسې دي چې هر کال ورسره 300 میلیونه روپۍ امداد کیږي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په جغرافیایي توګه دا ټولې مدرسې په دغه هیواد کې خورې ورې پرتې دي. د ورسپانې په خبره اوس پوښتنه دا ده چې په قومي اکشن پلان کې د حکومتي ژمنې باوجود د دا ډول مالی مرستو په اړه هیڅ کوټلي معلومات نشته او نه دا معلومه ده چې دغه مالی مرستې په دغو مدرسو کې د څه کار لپاره خرچ کیږي. د دې نه علاوه دا هم د سوچ خبره ده چې آیا حکومت د کومې مجبورۍ له امله دا ډول معلومات نه پډاګه کوي او که غواړي نه چې دا ډول معلومات څرګند شي. د ورسپانې په خبره که د دې وجه هر څه وي، خو نتیجه یې دا ده چې په قومي اکشن پلان په مکمله نیک نیتۍ او خلوص سره عمل نه کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دهشتګردي مکمل ختمه
ده. افغانان څه غواړي؟ به شک چې
ډېره سخت راغلي تیره هر څه کې
مسلسل کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د متحده عربی امارات له دوبۍ څخه په خبریدونکو کې ورسپانې ګلف نیوز کې په پاکستان کې د نامنوي پیښو پر وړاندې د هغه هیواد د پوځ او سیاسي حکومت تګلارو ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي د پاکستان پوځ بریالی شوی چې د هغه هیواد د وګړو محبوبیت ترلاسه کړي. د دې لیکنې تفصیل تاسو ته اورو. د ګلف نیوز ورسپانې لیکنه وایي د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د 2014 کال د دسمبر تر برید وروسته چې څه د پاسه 130 ماشومان پکې ووژل شول، د پاکستان پوځ مشر هوډ ښکاره کړو چې د وسلوالو پر ضد عملیات به لا پسې تیزوي. پوځ په وسلوالو پسې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته ولاړ. د عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان پوځ د بریاو دعوی وشو. د وسلوالو په اړه وویل شول چې هغوی افغان پولیس ته لا هم نږدې ورغلي او یا هم ترې اوختي او د افغانستان په خاوره کې پټ شوي دي. د دغه راز د پاکستان په کراچۍ کې هم د رینجر ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په دغه ښار کې د نام نه پیښو کېدل یو څه کم شول. د لیکنې تر مخه د راتلونکي په اړه د خلکو اندېښنې دا دي چې که دغه بریاوې له لاسه ورکړل شوې نو د پاکستان امنیتي وضعیت به د مخکې پرتله لا ډېر خراب شي. لیکنه کاږي د پاکستان سیاسي مشرتابه لا هم په دې نه ده توانېدلې چې د هیواد د امنیت لپاره یوه کوټلې تګلاره مخته راوړي. لیکنه وایي د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ بریاو د هغه هیواد د ولسونو ترمنځ د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف محبوبیت سیوا کړی دی. ځینې کتونکي بیا دې پرمختګ ته د ولسي حکومت پر وړاندې د یوه ممکنه خطر په توګه ګوري. لیکنه وایي د پاکستان په زیاتره سیمو کې د خلکو یې د ژوند ښه کولو لپاره حکومت د پام وړ اقدامات نه دي کړي. د پاکستان واکداران ښایي د 2014 کال پیل د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځي او د هیواد غریب ولس په تشو تورو خبرو او وعدو وغولوي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان د انرژۍ له یوه سخت بحران سره مخامخ دی، اوسیدونکي یې نشي کولی د خپل راتلونکي په اړه خوشبینه واوسيږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوس هم اوریدونکو د تاریخ پاڼه ونیز پروګرام چې په پیښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان جوړ کړی دا تاسو ته په تکراری ډول درورو.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه پروګرام کې زستا سو قربا خالد خان درته هرکلی وایم. نن با د پیښور د ټولو نزول او تاریخي ځای ګورګټلې په حق لا معلومات درکو او د تاریخ کتابونو سیړونو او د لرغونی آثارو کارپوهانو سره باس پرانا کې با دا هڅه کوو چې موجوده پیښور په مرز کې دغه د تیر وختونو ودانی د چا په وخت کې آباد شوی و او دغلته د تیر وختونو او تهذیبونو کم لرغونی آثار ملو شوي دي. دا پیښور ښار چوک یادګار نه نور خاطه اړخ او د ګند دروازې نه نور پریوت اړخ ته د تحصیل ګورګټلې لوی دروازې په نظر راځي چې دننه د 500 نه زیات کوټنې د هندوانو یو مندر د مسلمانانو د پاره یو جماعت او یو لوی تالار آباد دي. ګورګټلې د سیکانو په وخت کې د گورنر مانې او بیا رستو د پیښور تحصیل دفترونه او د پیښور پولیس د ځواکونو د استوګنې ځای او خوست دغه آبادی د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثار محکمه کامی ورسه ګرځولې ده او دغلته کنستل او کندې کړې دي چې د تیر وختونو او تعصیبونو ډیر آثار او نخې ورته ملو شوې دي. دا چې ګورګټلې ته دغه نوم ولې او کله نه ورکړل شوی دی په ځواب کې د پیښور میوزیم او لرغونی آثار او څېړنکار بخت محمد وای چې ګورګټلې د هندوانو یو لوی مذهبي ځای وو او جوګیان او هندوان به مذهبي رسومات ترسره کولو لپاره د لری او نږدې نه دلته راتلل.
ګورګټلې د تر دې د وجې وای دا د پارسی ژبه ټکی دی او دا راوتې د ګورکټرینا د دې ګورکټرې مطلب هندو شراینز دی. دلته د هندوانو اوس هم یو مندر شته ګورکناث ټیمپل ورته وای نو څوک دا موي چې دا ګورکناث د وجی د دینوم ګورګټری دی.
دا پیښور میوزیم په خوانی کیوریټر او د لرغونی آثارو کارپو خدای بخلی اسم جعفر په خپل کتاب پېښور سیټي ان دی فرنټیر کې لیکي چې ځنې خلک وای چې ګورګټلی د کور ګټلینا اخستل شوی دا چې معنی د هندوانو کور دی. هغه زیاتوي چې دلته ګورکناث نوم هندو عالم استوګنه کوله نو ځکه ورته ګورګټلی ویل شي. خو بیا هغه هم دې خبرې سره اتفاق کوي چې ګور په فارسی ژبه کې قبر یا مزار ته وای او ګټلی په معنا د هندوانو نو ځکه ورته ګورګټلی یا د هندوانو قبر یا مقبره وایي. اسم جعفر په خپل کتاب کې لیکي چې مغل بادشاه ظهیر الدین بابر په خپل کتاب تزکیه بابر کې ویلي دي چې کله هغه په کال 1518 عیسوي کې د کابل نه باګرام یا موجوده پېښور ته راغلو نو د ګورګټلی د لیدو ارمان یې کړی و، خو د تنګو غارونو او کوټنو په سبب هغه دغلته لاړ نه شو. خو بیا بل کال یعنی په کال 1519 کې هغه ګورګټلی ته لاړ چرته چې د هندو جوګیانو دپاره وړې کوټنې تنګ او تور غارونه وو، او دغلته د عبادت په غرض راغلي هندوانو خپلې ګیرې او سنسر ویښته خریلي وو چې ځای په ځای دغه ویښته پراته وو. د ګورګټلی ذکر بیا اکبر باچا په آئین اکبری او جهانگیر باچا په واقعات جهانگیری کې هم کړی دی. دا پیښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې په کال 1992 د ډاکټر فرزند علي دورانی په مشرۍ او بیا په کال 2003 کې د ډاکټر احسان علي په مشرۍ کې کودایانې کړي دي چې د ایرانیانو د وخت نه واخله تر سیکانو او د انګریز دور آثار پکې میلو شوي دي. دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي چې دا ګورګټلی د لرغونی آثارو په رڼا کې دوی دغه دعوه کولی شي چې پیښور 2500 کاله زوړ تاریخ لري.
دی خبرې چې کوم ثبوت ته آثار دی هغه مونږ ته ګورګټرې نه ملاویږي. تحصیل ګورګټرې په شاور سیټي کې مین یو ځای دا ساینټیفیکلی پروف شوی دی. آرکیولوجیست هلته کې باقاعده کدایي کړي ده. هلته کې مونږ یو 48 فیټ 48 فوټ یو غټ ایکسکیویشن کړی ده، آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کړی. هغې نه دا ثابت شوي چې پېښور نن 2000 کاله او 300 زاړه مونږ ته آثار هلته ملاو شوي. هلته کې یو سیټي میوزیم د په ګورګټرې کې هلته کې د ټول سامان هلته کې ډسپلے ده.
دا ګورګټلی په حقله ویل کیږي چې د کوشان دور کې د غزې د بت مدمنونکو هم مقدس ځای پاتې شوی دی. خو د لرغونی آثارو کارپو او پېښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سیرای وایي چې د کوشان باچا کنشک دور سټوپا او نور آثار د ګورګټلی سر نږدې د شاجی ډیرې کې موندل شوي دي.
او هغه کودایانې چې کم کړې وي نو د هغې تقریبا خیال دا و چې دا زی د اخمینی چې کومګه توایي یا کم ایرانیانو چې دلته حکومت کړی د دې هغه اخرنی دور چې کوم یعنی شروع والے وخت چې کوم نه زوړ وخت چې کوم نه هغه دور ته دی. او دا تقریبا حضرت عیسی علیه السلام څلور نیم سو کاله مخکې خبره ده. بیا دا سې دي کې مختلف دار چې کوم دي مونږ ته دې کې ملاویږي د انډو گریکس یا باختری یونانیانو، بیا مونږ ته ملاویږي سیتین شاکا چې موږ چاته وایو پارتینز دي، او بیا کوشان رازی. خو د ټول نه اهم دور چکم نے زمگ ددی علاقے دا تاریخ چکم نے دا پیخور خان اغد دا کوشان دور سره تعلق لري زکا چې دا د دوی دارالخلافه و.
دا ګورګټلی موجوده ودانه په حق له ویل کیږي چې دا شاهجهان بادشاه په وخت کې دا غلور جهانارا بیگم دغه سره آباد کړی و چې د هندستان، منځنی ایشیا او د افغانستان سره تجارت کوونکو لپاره د دمیزه او دا پېښور میوزیم یو چارواکی او سیلنکار بخمامد د موجوده ودانه په حق له وایي.
دا چې اوس کوم پریزنت بلډینګ په ګورګټای کې دی نو دا یو سرای و او دا د شاهجهان بادشاه لور بیگم جهانارا جوړ کړی. نو دا بلډینګ جوړ شو په 1641 کې. د دې کې چار چاپیرا سلورو طرفونو ته 132 سیلز یا والی والی کمرې کوټه گئی دا جوړ کړی شوی. مغرب او مشرق سایډ ته د دې دوا غټه دروازې وي. دا ویل شي چې دې کې دنه یو جماعت هم شاهي جماعت. د دې سلورو کارنرس کې ګوټونو ته مینارونه هم د یو مینار هغه بنیادونه وسمشته شمال مشرق سایډ ته چې کوم مینارو داغي وسم اغا بنیادونه اخکاری.
دا مغول دور نه پس ګورګټلی او قلعه بالاحصار ته د دورانیانو وخت کې هم لوی اهمیت حاصل او خو بیا د سیکانو وخت کې د پیښور گورنر ایویټیبل چې په خطا ایتالوی او د ابو تبیلا په نوم پیژندل شو خپل دربار به یې په سرای دودر یعنی ګورګټلی کې لګولو او دغه د پیښور دویم گورنر هاوس د یا د گورنر ماڼۍ وګرځول شو.
1818 کې او بیا لیټر آن په 1834 کې چې کله سیکانو پیښور قبضه کړ نو هغه دلته د ګورګټری هغه خپل گورنر هاوس کو او ایویټیبل یو ایټالین گورنر د سیکانو د ټایم نه هغه دا ویسټرن گیټ کې ځان له بالکنی جوړ کړه سالور 15 کمرې دا دغه آفیس او دا ګورګټری ایز ای گورنر هاوس یوز کړه. ګورګټری ته دام اهمیت حاصل دی چې دا د پېښور دویم گورنر هاوس د پېښور لومبې گورنر هاوس په مغول پیریډ کې حویلی علی مردان خان چې کم پېښور کینټ کې داوا
د انګریزانو په دور کې ګورګټلی د تحصیل دفترونو په توګه او بیا د پېښور لومبنی اور مړکون کې یا فایر بریګیډ دفتر او ګاډي په کال 1912 کې په استعمال کې راغلل. ډاکټر عبدالسمد وایي چې د دوی محکمې د ګورګټلی وړې وړې کوټې او د فایر بریګیډ ګاډي او دفتر په خپل زوړ حالت کې بیا رغولې دي
او دین الاول ته کې یو فایر بریګیډ سټیشن او افیس او چې په خور خار کې اول ځلې ته کې فایر بریګیډ چې کوم مشینونه راغلي او کوم ګاډي راغلي هغه ته کې موجود دي پریزرو دي په اوریجنل حالت کې او ټولو کې غټه خبره ده کې دا نشي او میوزیم دا جابګر د سیټي میوزیم په نوم باندې ال ته کې سونه ګورګټره کې آرکیولوژیکل کودای شوی د غنه سره سامان نو ته ال ته کې ډیسپلی ده.
ګورګټلې کې د سیکانو د وخت جوړ شوی د هندوانو مندر نن هم په خپل حالت کې موجود دی چې د پیښور هندوان پکې خپل عبادتونه او نور رسومات کوي. دغه شان د سیکانو د دور د ګوردوارې آثار هم شته او د مسلمانانو لپاره یو لوی جماعت هم پکې جوړ شوی دی. د دې په حق لا د پیښور سره تعلق لرونکي ظهور دورانی وایي
پیښور کې ګورګټری بوا اوم سمشته هغه کیفیت خو نشته نه اوس د هندوانو مندر مشته پکې لیکن ګوردواره خو نشته لیکن دغه نه خوشته سیکانو مندر نشته دغه نه خوشته هندوانو پکې عبادتګاه شته نو هغه خلک چې کوم وخت چې دلته بو ایو عبادت وکولو انا په دا پینتیرت یا جیټی روډ باندې چې اوس الته دا ډیر لوی باغ جوړ شوی دی شای باغ سره یې سره دلته دا یو ډیر لوی تالابونه او تالابونه کې ایو راتل لمبای بکولو او کړو یا خپل عبادتګاه به جوړ کړو دا دینه په خلا شو شاجی ڈیری والا کئی دروازے نہ باہر چوزے التے بعد درگاہ نمبر
اوریدونکو د ګورګټلینا مندل شوی لرغونی آثار مونږ ته د پیښور 2500 کال زول تاریخ په ګوته کوي کوم چې د ایرانیانو یونانیانو هندوشای بود مت د مسلمانانو دور او بیا رستو د سیکانو او انګریزانو وخت یادوي. دا چې د پاکستان حکومت او بیا رستو د خیبر پښتونخوا حکومت د دې تاریخي آبادې او لرغونی آثارو د تحفظ او بیا رغونې لپاره سګامونه پورته کړی دي. په ځواب کې د پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد وای چې دوی به د ګورګټلې او د خیبر پښتونخوا نور لرغونی آثارو او تاریخي ځایونو د ارزښت په حق له روان کال نومبر یا دسمبر میاشت کې یو نړیوال نندارتور جوړوي چې د لرغونی آثارو کارپوهان او د بیلابیلو تهذیبونو او مذهبونو منونکي به پکې ګډون کوي.
یو خدای شي موږ میوزیم ریهابلیټیټ کو دوباره په خپل شکل کې ډیر وخت شو کار پکې نو شو خراب دوباره موږ ډیسپلی ساينټیفیک طریقې منگل تک یہ پشاور گیل نہیں جوڑ اکڑا چاہے کہ وہ دا فائر بریگیڈ گاڑی ولاڑی اور پلس پیخور خار کی سونا گٹ ہستیاں نے پاتی شیوی دی مطلب علماء کرام و شاعران یا فلم لکه دلیپ کومار شو راج کپور شاهرخ خان دو ټولو ول فوټوګرافس پر دګه ډیسپلی سره ډیسکریپشن نو هغه جوړ شو تقریبا نومبر دسمبر کې موږ فتا ګوبرا پرلی.
اوریدن کو نن مدرتا د پیښور د ګورګټلې د تاریخ په حق له معلومات درکل او راتلون کې اونۍ کې به د پښتونخوا یو بل لرغونی او تاریخي ځای په حق له خبرې کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړې. د خدای په امان.